امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منوریدونکو سلام د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته
په کابل کې په نننی ځانمرګي برید او چاودن کې د وژل شوو کسانو شمیر 140 تنو ته ورسیده د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې د سړې هوا له وجې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د لیبیا په ختیځه برخه کې پارلماني او د جمهوری ریاست انتخابات کېږي
درنو اوریدونکو زن او شب آشنایم د خپرونه اوریدو ته مو هرکلی وایم پارونه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري د افغانستان صرافانو اعتصاب کړی
موږ دا صرافي بند کړی ده او د ټول افغانستان صرافي بند ده او کېدای شي موږ سره د ټول افغانستان اصناف هم صرافي بند کړي
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وی که د افغانستان خوره د پاکستان زد استعمالیږي نو پاکستان به خامخا غبرګون خي
او کو د افغانستان اورا پاکستان خلاف استعمالیږي او بیا به خامخا پاکستان پر هغه باندې زیات ردی عمل کوي
درنو اوریدونکو د دې مرکه او رپورت سربیره نور رپورټونه هم درته لرو چې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبريږي او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د کابل ښار په لویدیځ کې د تابعین په فرهنګي مرکز په ځانمرګ ګبرید او چاودنو کې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي دا مرکز د افغان غږ آوا په نامه یو خبری ایجنسی هم اداره کوي د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی چارواکي وایي اکثره وژل شوي کسان زده کوونکي وو چې په فرهنګي مرکز کې د یو کانفرنس لپاره راټول شوي وو د امیر روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په وژل شوو کې 4 مېرمنې او 2 ماشومان هم شامل دي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او جرمونو د قربانیانو د کورنۍ نه غوښتې دي چې د خپل نظریات د دغه محکمې د قاضیانو سره شریکي د دغه نړیوالې محکمې په ویبپاڼه کې یو فرمه شته ده چې 4 پوښتنې لري فرما په پښتو دری او انګلیسي ژبه ده د جرمونو د نړیوالې محکمې د حقوقي اصولو له مخې په افغانستان کې د ادعا شوو جرمونو د قربانیانو استازي کولی شي چې خپل نظریات اندېښنې او غوښتنې د قاضی سره شریکی کی د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یانای په یو تازه راپورټ کې 2019 د افغان خبریالانو د پاره خنړای کال بللای د غیدارې وای چې په دې کال کې 14 خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکو وژل شوې دي پولیسو په جرمنی کې یو افغان پناه غوښتونکی په دې تور نیولای دی چې خپل پخوانی ملګری په چاقو وهلی او وژلی ده پولیس وایي دغه افغان 15 کلن دی او خپل پخوانی ملګری چې هغه هم خی په همدې عمر وي په روغتون کې په چاقو وهلی ده چارواکي وایي تر اوسه نه ده معلومه چې د ځوان افغان ولې خپل پخوانی ملګری وژلی ده خو وایي چې په دې باره کې تحقیقات روان دي دغه افغان پروسه کال جرمني ته تللی وه په هند کې حکومت او اپوزیسیون د یو محبوس هندي افسر له کورنۍ سره د پاکستاني چارواکو رویه غندلې ده د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په پارلمان کې وکیلانو ته ویلي دي چې پاکستان د هندي کورنۍ کلتوري او مذهبي حساسیتونو ته پام نه دی کړی د هند د سمندري قواو یو پخوانی افسر کلبوشن یادیف د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی هغه د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او مور سره ولیدل پاکستان وایي چې د بشر پالنې په خاطر یې د هند د غوښتنې په اساس د ملاقات زمینه برابره کړې وه خو هند بیا په پاکستان تور لګولی دی چې په دې ملاقات کې د ښاغلي یادیف کورنۍ ځورولې ده شافیه سردار امریکا ژغ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا ترکیه وایي په سودان کې پوځي اډه نه جوړوي بلکې غواړي د عثماني خلافت د وخت کنډوالې ورغوي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سری بحیرې په ختیځ ساحل کې د سمندري ځواکونو اډې جوړول رد کړي دي او زیاته کړې ده چې یوازې د هغو کنډوالو د بیرته رغولو پلان لري چې د عثماني خلافت د وخت نه هلته پاتې دي د الشباب د وسلوال ډلې څلور جګړه ماران د امریکا په هوایي حملو کې وژل شوې دي. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د حملې د چهارشنبه پر ورځ د سومالی پایتخت موګادشو سره نږدې شوې دي. په حملو کې یو موټر هم تباه شوی چې چاودیدونکي مواد پکې بارول. د امریکا په ختیځو او مرکزی سومو کې سخت یخنی ده او خلک په دې باور دي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به هوا نور هم سړه شي. د پنسلوانیا ایالت په ایری ښار کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 133 سانتي متره واوره ورېدلې ده. په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په شلو نورو ایالتونو کې هم هوا ډیره یخه ده او د واورې د ورښت امکان زیاتی. نن سهار د واشنگټن ډی سی او شاوخوا ایالتونو کې د تودوخې درجه منفی 10 وه. حکومت د بیکوره او بې ځایه شوو خلکو د انتقال لپاره بیلابیلو سیمو ته موټر لیږلی دي. جاپان غواړي په خپلې خاورې کې امریکا ته اجازه ورکړي چې د توغندیو د دفع کولو سیستم ځای په ځای کړي. مسکو وایي د جاپان د پریکړه به د جاپان او روسي اړیکو ته زیان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جاپان دا پریکړه د وسلو د تړون نه سرغړاونه ده. جاپان وروسته تر هغه په خپلې خاورې کې د توغندیو د دفع کولو سیستم نصب کېدو ته اجازه ورکړله چې د شمالي کوریا لخوا تهدیدونه زیات شول. د لیبیا په ختیځه برخه کې پوځ ویلي دي چې ډېر ژر به پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات وشي. لیبیا د معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته اوس په دوه برخو ویشل شوي چې دواړه یې بیل حکومتونه لري. تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د لیبیا په ختیځ کې د ملي پوځ ویاند احمد المسماری د پارلمان د غړو نه غوښتي دي چې زر تر زره د انتخاباتو قوانین جوړ او صادر کړي. جنرال المسماری ویلي دي نړیوال څارونکي دي دا انتخابات وساري چې یقیني شي ټګي برګي پکې ونه شي. هغه همدارنګه ویلي دي چې پوځ به په انتخاباتي حوزو کې د امنیت ډاډ ورکړي. د پوځ دغه مشر همدارنګه ویلي دي چې د لیبیا ولس حق لري خپل پریکړه د رایو د لارې څرګند کړي. هغه ویل چې پوځ به د انتخاب شو مشرانو ملاتړ وکړي. په لیبیا کې د 2011 کال نه وروسته چې خلکو د پخوانی مشر معمر قذافي په خلاف پاسون وکړو او هغه وجو حالات ګډوډ شول. اوس دا هیواد په ختیځ او لویدیځ ویشل شوی چې دواړه بیل بیل حکومتونه لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستۍ خبره ده چې د روسیې جمهور رئیس وایي په سن پیټرزبرګ کې پرونی 14 ترګریز عمل لای. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د څرګندونې نن هغو پوځیانو ته چې په سوریه کې خدمت کړی د انعامونو د ورکولو په مراسمو کې وکړلې. ښاغلی پوتین نور جزئیات ورنه کړل. پرونۍ 14 په یوه سوپر مارکیټ کې شوې وه او 13 تنه پکې ژوبل شوي ول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د روانه خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په 2011 کال کې داعش ډله سخت ځپلې ده. دوی وایي چې په ګڼو پوځي عملیاتو کې 1500 داعش جنګیالي وژلې دي. د چارواکو په باور اوس شاوخوا زر داعشیان په سیمه کې حضور لري. په ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال زبیح الله غازی په تیرو 12 میاشتو کې د داعش په ضد روانو مبارزو ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه د ننګرهار چین وچې د میلادي کال 2015 اپریل کې سر راپورته کړه. د اسلامي دولت نومې دغه وسلوالو ورو ورو تر واک لاندې سیمې پراخه کړې او د شینوارو نور ولسوالیو ته پخې وغځولې. خو افغان او ناټو قواوو پسې پوځي عملیات شروع کړل. په روان 2011 میلادي کال کې افغان او غوث ملاتړ ځواکونو د داعش مهم سنگرونه په نخه کړل چې د خراسان لپاره د دغې ډلې مشر عبدالحسیب هم د دې کال په اولو میاشتو کې امریکایي تیارو ویشته وی واژه. د همدې کال په اپریل میاشت کې امریکایي الوتکې د چین په مامن دره کې د داعش ډلې په یو مهم مرکز تر ټولو لوی ناتومي بم وغورځاوه چې د چارواکو په وینا لسګونه داعش جنګیالي پکې وژل شوي. افغان چارواکي وایي داعش ډلې اوس د ننګرهار د اته ولسوالیو غرنو سیمو ته محدوده کړې. خو مهمه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې لا اوس هم له حکومت سره جګړه توده ساتلې. د ننګرهار امنیتي او کشفي ادارې وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د جنګیالو شمیر له 3000 ته راټیټ شوی او په وړاندې جګړې او هوایي بریدونه سخت شوي دي.
هر کسی که مینه میشوند قزمین کار میگیره و آخرین جنگش است، آخرین روز، آخرین زورش است و فرارش است.
خو د تیر شپه گم یاشت رئیس داعش وسلوالو د شینوار ولسوالو نه د خوګیانو زون ته مخکړه. لمړی د پچیراګه ولسوالۍ د بر پچیر سیمونی ولې او ځانونه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیر تنګی سیمته ورسول.
تقریبا د 2011 میلادي کال په نمایي کې داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په دغه غرونو له وسلوالو طالبانو سره خپل جګړه شروع کړه او ګڼي سیمې له طالبانو نه ونیولې. ورسته حکومتي قوا راغله او دلته د داعش ډلې په ځپلو پسې عملیات شروع کړل. که څه هم تر لسو کلي لا پاتې دي چې حکومتي ځواکونه نه دي وررسېدلي، خو په همدې سیمه کې د توړې بوړې هغه سمڅې موجودې دي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم پکې یو وخت پناه اخیستې وه.
د داعش وروسته برید د خوګیانو په وزیر تنګی کې او چې لومړی طالبانو ځپل او وروسته له حکومتي قواو سره جګړه پیل کړه. د دغې ډلې پر وړاندې د حکومتي قواو عملیات اوس هم روان دي او یو شمېر کلي لا پاتې دي چې په خوګیانو کې له داعش ډلې سره دي. خو د دغو جګړو زور تر ډیره ولسي خلکو لیدلی، ځکه سلګونه کورونه، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه ړنګ شوي. د ننګرهار د کډوالو ادارې ویلي په دغه ولایت کې 2011 میلادي کال کې 3000 کورنۍ کډوالي شوي چې 80 سلنه د حکومت او داعش ډلې د جګړو لامل دي. ننګرهار کې اوس په ډیرو سیمو کې تر عملیاتو وروسته تر 1.5 ډیر ولسي پاڅون کوونکي ځای په ځای شوي. څو خپلې سیمې وساتي خو ډیرې د وسلو او تجهیزاتو له کمښت شکایت کوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې اوس وخت را رسیدلی دی چې افغانستان او امریکا د پاکستان لپاره څه وکړي. په دې اړه د کارپو سره مرکه لرو چې لږ وروسته یې اوري. او د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یا نه په یو تازه رپورټ کې د 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللې او ویلي دي چې په دغه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. له کابله په همدې اکله لیمی نیازی رپورټ را لېږلې.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یانې وایي 2018 کال د رسنیو خبریالانو لپاره دوهم خونړۍ کال و. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په کلنی ریپورت کې وویل چې سږ میلادي کال د خبریالانو لپاره دویم خونړی کال و او په دغه کال کې 14 خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې په دې موده کې د 23 خبریالانو د ټپي کېدو، 21 وهلو ډبولو، 9 شپېته د ګواښ او سپکاوي او 14 د بندي کولو او د ازادۍ د سلبولو قضیې هم ثبت شوي دي. خاغلی خلوتګر وویل دوه شپېته د تاوتریخوالي دغه پیښې حکومتي چارواکو پورې اړه لري.
بر مبنای داده های دفتر نی
د نی د شمیر له مخې دوه شپېته پیښې د ملي وحدت حکومت او په داخل د حکومت کې د ښکېلو کسانو پورې اړه لري. 23 نور یې د ترهګرو لخوا لکه طالبان او داعش، 26 نور یې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا او 11 د تاوتریخوالي نورې پیښې د رسنیو د مشرانو لخوا ترسره شوي دي.
11 مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه.
خاغلی خلوتګر زیاته کړه په 2018 کال کې لیات شمیر پیښو څخه یوازې 30 پیښې د حکومت لخوا څیړل شوې دي. خاغلی خلوتګر وویل 2018 کال د خبریالانو لپاره لومړی خونړی کال و چې هغه مهال هم 14 خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي وو. د خلوتګر پر وینا په وسلوال مخالفینو کې د طالبانو ډله تر ډیره د خبریالانو د وژلو په پیښو کې لاس لري. د نوې ادارې په داسې حال کې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللی دی چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په لویدیځ کې د تابیان په نوم یو فرهنګي مرکز باندې چې د افغان غږ په نوم یو خبري اژانس هم اداره کوي د یو خونړي ځانمرګي برید له امله کړو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوې ادارې ویلي چې پا په دغو کسانو کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي چې لا تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. د دغې ادارې د مطبوعاتو مسؤول صابر فهیم امریکا غږ ته وویل که چیرې په وژل شوو او ټپیانو کې د خبریالانو مرګ ژوبلې کچه لوړه وي نو 2019 به د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. یو شمېر افغان خبریالان هم له حکومته د ځان د امنیت غوښتنه کوي. جاوید اکبر یو افغان خبریال وایي
نو هر څوک چې باید په دې راستا کې اوسیږي زړه د خپل د خبرنګاري نه یا د خپل د مسلک د خپل د وظیفې نه زړه نیسي، یعنی خپل وظیفه او خپل جاب ته تغیری که مونږ وشو کولای خپل حکومت یا زمونږ دولت مردان مونږ ته مثلا ښه زمینه یا ښه حمایت وکړي، بالخصوص شخصي رسنۍ چې کومه رسنۍ دي هغوی کولای شي مثلا خپل خبرنګاران سپورټ وکړي او هغوی سره کومک وکړي، نو دا امکان لري په بل کال ته به عمر شاید کم شي.
د بی پولی خبریالانو راپور ورکوونکو ټولنې آر ایس ایف هم په 2019 کال کې په نړۍ کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم ستر ګواښونکی هیواد بللی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د پوځ ویان ویلي دي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې افغانستان او امریکا د پاکستان لپاره یو څه وکړي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د امریکا هند ته په افغانستان کې د رول د لوبولو وړاندیز پاکستان ناراضه کړی دی او دا وجه ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې سخت خراب دي. د نظرانې یوسفزی سره د هغه پوره مرکه واورئ.
دا حالات داسې جوړ دي چې او کله نه د ټرمپ اډمنستریشن راغلی دی نو هغه وخت نه د پاکستان مختلف هغې باندې تحفظات دي چې کوم طریقې سره هغوی هندوستان ته یو هغه ورکړی دی، اهمیت ورکړی دی او په هر یو هغې کې هندوستان راولي. ورسره ورسره دلته چې رقم د افغانستان بارا کې او د ساوت ایشیا بارا کې چې کومه پالیسی کړی ده ناغې نم پاکستان خوشحاله نو او په هغې باندې دغوی تحفظات وو. بیا خاص کر دا وایس پرزیډنټ چې کوم بیان ورکړ هلته کابل کې او چې وی چې پاکستان آن نوټس دی نو دې سره نور مزید تشویش دلته پاکستان کې زیات شوی دی.
تاسو دا وایي چې کله چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې رول ورکو زیات رول ورکو هغه زیات نفوذ لري هلته نو په دې وجه باندې کېدای شي پاکستان زیات غوسه وي ځکه چې نه غواړي هند افغان لري. او
دا هم یو هغه ده یو وجه ده چې ځکه چې دا هندوستان ټیک ته په دې حده پورې خو صحیح دی چې کواغوی د افغانستان مدد کوي مالی طور باندې اقتصادي طور باندې هغې باندې او پاکستان لا هېڅ هغه نه دی پکار په هغې باندې زما خیال نه دی چې څوک ردعمل هغه کوي ځکه چې افغانستان یو خود مختار ملک دی هغه چې چانه امداد غواړي یا چې څوک هغوی امداد کوي هغه په خپل ځای باندې او کو د افغانستان خورا پاکستان خلاف استعمالی کی ہو یا ہندوستان پارے کی داغوی سے عمل دخلی نہ بیا بخا مخا پاکستان پر آگے من زیاد رد عمل کی سنگھ جی افغانستان ویچے دا پاکستان طرف کراس بارڈر موومنٹ کی گی نو دغا سلسلہ پاگ لیا سرا د پاکستان هم تحفظات شته.
د پاکستان د پوز د ویاند دا خبره چې وس وخره رسیدلې دي چې امریکا او افغانستان د پاکستان د پاره سو وکړي سغواړي پاکستان د افغانستان سغواړي هغه په خپل باندې ډیر بد حال کړي.
بنیادی مقصد دا دی چې کوم مونږ کوم قربانه ورکړي دي دا غیت هغه حقیقت تسلیمون او ورسره ورسره د ریجن کې یو داسې مثبت کردار چې هغه د ټول ملکونو لپاره یو هغه چې بي دا نه چې افغانستان کې موږ ټول منو چې هلته حالات خراب دي او د امریکای فوج ملته دي نیټو فورسز د ملته دي ایس ایف فورسز دي نو هغه په خپل ځای باندې خو هر یو هغه الزام په پاکستان باندې لګول دغه مناسب نه دي او پاکستان هم داوی چې نور موږ څه نه غواړو خو کم از کم دا تسلیمولو چې موږ هم یو سټریټیجیک پارټنر جوړ کړی وو خرابول غواړي.
تاسو ستاسو سیاسي ګوند په خیبر پختونخوا کې ډېر ملاتړي لري، ستاسو د سیاسي ګوند په خپل باندې د افغانستان پالیسۍ د پاکستان چې کوم پالیسۍ د افغانستان په وړاندې تاسو څنګه غواړئ دغه پالیسۍ داسې نه ښکاري چې د پاکستان لار ورکه شوې ده د افغانستان پالیسۍ په حق له باندې؟
نو څه بنیادی هغه خود په دې دم تسلیمول غواړي چې چونکې دلته سیاسي داسې کشمش کش دی او د هغې په وجه هغه شانتې توجه دې هغې ته ورکړل کېږي نه چې کوم پکار دی، او چونکې دنه اندرونی انتشار دامره دی چې هر یو سړی د بې یقینۍ یو صورتحال په پاکستان کې دی، نو هغه وجنه هغه توجه هغه شان نه دی ورکړی شوی چې کوم پکار دی د حالاتو باندې نظر کېښودو لپاره.
مننه شیرپال صاحب ستاسو د وخت نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په تیر یو کال کې د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه ګڼ مسایل مطرح شوي دي. امریکا غاک په دې موده کې له روسیې سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اړیکو او په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې اداګانو ته کتنه کړې ده. په 2018 کال کې امریکا کې خلکو او رسنیو په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو ډېرې خبرې وکړې. د واشنگټن مسکو اړیکې اوس په کوم حالت کې دي؟ په دې اړه د امریکا غاک د همکار نسیم سانیزی رپورټ اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سکال په اخر کې لرسنیو سره هغه د اګان بابې زوګنلې چې وایي د کرملن په وړاندې په دې خاطر نرمه لهجه لرله چې روسي ورسره د هیلری کلینټن په ماتولو کې مرسته کړې و.
زه له روسیې سره هیڅ کار نه لرم، هر څوک په دې پوهیږي. دا د دیموکراتانو یو چل او پلمه ده چې د انتخاباتو د بایللو لپاره یې رئیس تللې ده.
د سکال د جنوري په میاشت کې د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلاپر دفتر یو خبری اطلاعیه خبره کړله. اطلاعیه وایي چې سی آی ای، اف بی آی او د ملي امنیت ادارې ناسا په ګډه دا نتیجه ګیری کړې ده چې ولادیمیر پوتین هڅه کړې ده چې د ټرمپ برای یقیني کړي. اطلاعیه وایي زموږ ارزونه دا ده چې د روسیې ولادیمیر پوتین امر وکړ چې په 2018 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ کولو مبارزه پیل کړي. د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا په دیموکراتیک بهیر کمزور کړي، هیلری کلینټن بدنامه کړي او په دې توګه جمهوری ریاست ته د هغې د انتخابېدلو احتمال زیانمن کړي. زموږ ارزونه دا ده چې پوتین او د روسیې حکومت یوه داسې لاره غوره کړله چې په څرګنده منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ترجیح ورکوي. موږ په دغه قضاوت ډیر باور لرو. استخباراتي ادارو د دغو موندنو له امله سم د لاسه د کانګرس تحقیقات هغه وخت پیل شول. د مارچ په میاشت کې د اف بی آی رئیس جیمز کومی دا خبره تصدیق کړله چې د ده اداره هم تحقیقات کوي چې د ټرمپ د انتخاباتي ډلې او کرملن ترمنځ پټه او احتمالي همکاري شته ده او کنه. تر دې وروسته ډېر ژر ولسمشر ټرمپ جیمز کومی برطرف کړ. د هغه دا کار د دې سبب شو چې یو خاص مفتش یعنی رابرټ مولر وټاکل شي. رابرټ مولر په دې اړه ډېر پراخ تحقیقات پیل کړي دي او تر اوسه لا روان دي. له بل پلوه د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ کې روسیه یو خطرناک رقیب هیواد بلل شوی دی چې دا هڅې کوي چې د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کړي او د دیموکراسیو مشروعیت ته تاوان ورسوي.
زه احساس کوم چې له روسیې سره دوستانه روابط لرل د نړۍ او زموږ د هیواد په ګټه دي، نظر دې ته چې جګړه ورسره وکړو.
داسې ښکاري چې د نړیوالې ترهګرۍ پر خلاف ګډه مبارزه هم روانه ده.
پرون ماته پوتین ټلیفون وکړ او مننه یې وکړله چې زموږ سی آی ای ورته د دوی د هیواد خلاف د ترهګرو د یو ستر برید په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو.
له بل پلوه د یو شمیر تحلیل کوونکو په نظر ولسمشر ټرمپ د روسیې خلاف ډیر قوي اقدامات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې صرافانو او د اصنافو اتحادیې لاریون کړی او وایي که حکومت یې د امنیت خوندیتوب لپاره کار ونه کړي نو لویې لارې به وتړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
جلال آباد کې نږدې 300 صرافانو او د اصنافو اتحادیې ځینو غړو ځانونو ته د امنیتي خوندیتوب په خاطر لاریون وکړ او حکومتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي وبلل. وی ویل که ستونزې هوارې نه شي نو د کابل جلال آباد لاره به وتړي. لاریون د تیرې ورځې د هغې پیښې په غبرګونو چې د ښار تلاشۍ چوکي د صرافۍ په یوه دوکان دوه وسلوال ورننوتل، ډزې وکړې او دوه اټیوال او دوه مېرمنې پکې سختې ټپیانې شوې. لاریون کوونکي وایي تیرو څلورو میاشتو کې 15 صرافان وژل شوي او د ګڼو نورو د خاندان غړي تښتول شوي. د صرافانو د اتحادیې مشر عبدالرحمن هډوال:
موږ د والي صاحب نه، قومندان صاحب د امنینه او امیر رئیس صاحب د امنیتي ویل جدن خواهش کوو چې د فوري خاطرې نمونه شي او زموږ 15 واقع شوي دي، 15 شهیدان موږ صرافۍ کې ورکړي، د قاتلې هم ونه شي. تر اوسه هېڅ قاتل نه دی نیول شوی. موږ سره والي صاحب سره څو ورته مرکې وکړلې، څو ورته سره کېناستو، قومندان صاحب د امنیت کېناستو، کتاب سره موږ امنیت ساتو، امنیت ساتو، خو هېڅ نه کېږي. نو موږ دا صرافي بنده کړې ده او د ټول افغانستان
لاریون کوونکي ګواښ کوي چې که د امنیت خوندیتوب ته پام ونه شي نو د احتجاج په ډول به لویې لارې وتړي.
که چېرته زموږ اساسي خبر ونه شي، زموږ د احتجاج به روان وي، زموږ بازار به تړلی او زموږ ټول اسناف موږ سره همغږي دي چې کور خار به د ننګرهار موږ وتړو او بالاخره موږ دې ته مجبورېږو چې د کابل جلال آباد لویه لار هم وتړو.
خو ډېر خلک دا ګڼي چې دغه شان پیښې بې زوره خلک نه شي کولی، ځکه نامسوله ټوپکوال او د تورې شیشو موټر یوازې دولتي سټې او مټور خلک ګرځولی شي چې ټولې جنایي پیښې له همدغو وسیلو نه په ګټې اخیستنې کېږي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي که په صرافۍ مارکیټ کې د پرونۍ پیښې سمه لټې ونه کړه نو استعفا به کوي.
منن آیا تین کړی دی؟ نن پخوا به مې آیا تین که چې یوازې یو بررسي وکړي، نن مې آیا تین کړی دی د څارنوالانو، د ملي امنیت څارنوال، د استناف څارنوال، عسکري څارنوال. نن به پوښتنه کوي هر څوک چې راته مسؤول شو، هر چا پورې چې مربوط یوه دقه ولا کړه ننګرهار نه تېره کړي، یوه دقه په ننګرهار کې ولا کړه نه تېره کړي، او که تبدیل مې نه کړی شو بیا یوه دقه په ننګرهار کې زه نه تېروم. دا زما تاسو سره قول دی او دا مې درسره وعده ده.
والی ګلاب منګل چې په توند ژبه غږېدا او د امنیت امیر په څنګ کې ولاړو خبریالانو ته وویل په ډېرو مسلو کې حکومت کې دننه کسانه او زورواکي په نه یو ډول ښکیل دي.
امیر د امنیت یې دی ښار چې نه شي کولی لاړ شه. زه خو بل پوځ نه لرم، نن لښکر لرم، نه سلا لرم، نه کلاشینکوب لرم، نه هانوی لرم. تېر کال په څه موده مخکې په اول حوزه کې یوه پیښه وشوه، موږ د اول حوزې امیر نه وکړو، یوه دخل د پلاني خان دغه دی. هغه څوک چې د دغو توچو تر شا دي، هم امنیت دوی خرابوي، هم خلک دوی ځوروي، هم د غلو سره لار لري، هم د اختلاف کوونکو سره لار لري، هم اوس تلیفونونه کوي مظاهره وکړي.
جلال آباد ښار کې د وژنو او تختونو لړۍ نوې نه ده، خو د ډیرو په باور کې حکومت د زر او زور خاوندان ونه نیسي نو دغه ستونزې نشي هوارې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او سم په موخه د مهمو خبرونو سر ټکته. د کابل ښار په لویدیځ کې د تبیان په فرهنګي مرکز په ځانمار کې برید او چاودنه کې لږ تر لږه 1 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او جرمونو له متضررینو او د قربانیانو له کورنیو نه غوښتي دي چې خپل نظریات د دغې محکمې له قاضیانو سره شریک کړي. د دغې نړیوالې محکمې په ویب پاڼه کې یو فورم شته چې 4 پوښتنې لري. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای په یو تازه رپورټ کې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی دی. دغه اداره وایي چې په دغه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. پولیسو په جرمني کې یو افغان پناه غوښتونکی په دې تور نیولی دی چې خپله پخوانۍ ملګری په چاقو وهلې او وژلې وه. په هند کې حکومت او اپوزیسیون د یو محبوس هندي افسر له کورنۍ سره د پاکستاني چارواکو رویه غندلې ده. ترکیه وایي په سوډان کې پوځي اډه نه جوړوي، بلکې غواړي د عثماني خلافت د وخت کنډوالۍ ورغوي. د الشباب د وسلوالو ډلې 4 جګړه ماران د امریکا په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا په ختیځو او مرکزي سیمو کې سخته یخنۍ ده او خلک په دې باور دي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به هوا ډیره سړه شي. دا د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکی. درنو اوریدونکو، نیم ساعته دوهمه خبری پښتو خپرونم په همدې زی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونې اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.